آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له افغان ولسی شاعر او سندرغاړي نیازولی شهید یار سره مرکه اوري.
هرچا برتوی چې شاعر نه دی سمندر دی، حق نه پټوي نل دی.
عبدالباری نورانی راته وایي چې ګوګل ژباړن ته څومره پښتو جملې داخلي کړې دي.
کله چې لومړی وار د ګوګل اعلان پر مجازي نړۍ باندې وسوځ، نو ما دا هوډ وکړ چې زه به دا پښتو ژباړه تر ډېره ده چې وس مې هغه سره کوم.
په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د تشبیه پر ځینو ډولونو راته غږیږي. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی راوروي.
تیره پنجشنبه د افغانستان نامتو کیسه لیکوال ډاکټر اکرم عثمان له فانی دنیا سترګې پټې کړې. مرحوم ډاکټر عثمان 9 کاله لمخه په هرات ولایت کې زیږیدلی و، خو ده به خپله ویل چې نیمه بلخی او نیمه کابلی ده. هغه په دې خاطر چې مور یې د بلخ او پلار یې د کابل و. مرحوم عثمان د کابل په استقلال او حبیبیه لیسیو کې زده کړې کړې او د سیاسي علومو په برخه کې د تهران له پوهنتون څخه دکتورا اخیستې وه. اکادمیسن سلیمان لایق چې په ماشومتوب کې د مرحوم عثمان استاد و، وایي چې اکرم عثمان د نوموړي لنډو داستانونو په خلکو وپیژند.
ډاکټر صاحب عثمان زه ډېر زور پیژنم، ځکه چې هغه د ماشومتوب له سنه چې دی په یو مرفع اشرافي کورنۍ کې تولد شوی و، او هغو به بچیانو ته خانگی معلمان استخدامول. زه د ده خانگی معلم هم دغه سه تصادف وسوی، دوی په کور کې دوی ورونه دوی خوندې د ما سره به درس وایي. د په ما سن کې په حتی په لیکلو د ځینې پیسونو فارسي پیسونو چې ما په خپله وسه البته هغه ده ته د ژبې په لحاظ تصحیح کول، لیکن هر هنرمند چې ده هغه یو دروني جوشش لري چې هغه نه استاد ورکولی شي نه فامیل ورکولی شي، لکه د خدای یو عطا ده چې ورېږي. دی په طبیعي لحاظ باندې ډېر مستعد و دې ته چې جامعه وپېژني. ده په یوازې دې چې خپل د کورنۍ په منځ کې هغه اکسپشنونه چې دی ځوراوه، په یوازې دې چې ده ته وقته ورکړي، ده ته یې بیداري ورکړه. دی ډېر باشرفه سړی و، دی اخلاقا ډېر ټول سړی و، یعنی پاک دامنه سړی و، لاس پاک و، خوله پاک و، لمن پاک و، او ارمانی سړی و. هغه په کورنۍ پورې پابند پاته نه سه، حتی دغه چې دی چپو نظریاتو ته هم لاړ، په دې ټول روشن فکران پیږي. هغه دغه د دغه جامع د وزې مطالعه وه. نو دی مخصوصا د کابل په ښار کې د کابل په خلکو کې د تجربه تکمیل شوه. د هغه په خپلو لنډو داستانونو کې دا ټول خپل داستانونه د ښار له خلکو واخیسته. چاغه یو داستان لري د ګودي پرامباس سوانه تشکلی انوان د داستان دی چې مردار قوله ما دومره دقیق برخورد د کابل د خلکو له ژوند او فرهنګ سره په هیڅ نشته کې نه ده لیدلی، او نه یوازې دا د دې ټول لنډ داستانونه دغه سي دي چې له خلکو اخیستل شوي دي، او د خلکو کلتور عنعنات غوښتنې د دوی کرکټر د دوی فرهنګ په کې منعکس شوی دی.
د ښاغلي لایق په وینا اکرم عثمان په دا وروستیو کې یو رومان لیکلی و چې د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو پیښې په سمبولیکه بڼه راخیستې دي.
په آخر د عمر کې د یو رومان ولیکه، او هغه رومان یو دوه جلدي ډېر پراخ رومان ده چې زه فکر کوم زیات کار همده په مهاجرت کې په غوږ کې چې دی کله په سویډن کې و. نو ډېر دلچسپ اثر ده. هغه د ثور د پاڅون په مرحله کې او له هغه نه راوروسته او له هغه نه لږ ورمخکې په دغه زمان باندې لیکلی ده. په دې کې شارلاتان کرکترونه، بد کرکترونه په سمبولیک ثور، که په سیاست کې وو، که په حاکمه محافلو کې وو، که زموږ په ګوند کې وو، هغه ته ده کوشش کړی چې هغه په خپله ژبه باندې داسې توضیح او تفصیل کړي چې د یو رومان سره مناسبه ده، او د رومان ژبه د سیاست ژبې سره جلا دي. لیکن هغه ډېر زخیم اثر ده او ډېر د لوی شاهکار ده، ډېر قوي ده. لیکن کوم شی چې خلک ته انتباه اخلي، او اکرم عثمان یا اکرم عثمان که او د خلکو زړونو ته ورننوس، دغه لنډ داستان نه دي چې هغه ولیکل. دی پر د خپل شخصي لحاظ باندې هم لکه خپل داستانونه د خلکو سره و، او خپل اختیار هیڅ کوم سیاسي لیډرشپ ته ونه سپاره، تر پوره خپل قضاوت دیو وطن پرست سلی پایس دیو چاچ نظری چپ خواهت و همشه یعنی دی مستحلک و طبقات و اوکشار و پهمایه که و او زانی هم پا گوکش میره او شایدن دقا سیی
د علوم اکادمی سلاکار سر محقق استاد بیبولار رفی وی د مرحوم ډاکټر عثمان ډیر خوږ غغو او د چې بکله خپل کیسې پر رادیو کې لوستي ټول به پرې راټولو.
ډاکټر اکرم عثمان د خدای وو په سیده هواد یو لوی ادیب او لیکوال خصوصا د لاندو کیسو په لیکلو کې لوی لاس درلود، خصوصا د کابل په لهجه د کابل د خلکو د ژوند د تمثیل لپاره خپل کیسې وقف کړي وي او د خلکو ژوند به د خلکو په ژبه او لهجه تمثیلاوه او کله به چې په راډیو کې په خپله خوږه لهجه لوستې د راډیو اورېدونکي به پرې راټول وو او ټولو به په مینه او خوند اورېدې. دای د دری یو منفرد کیسه لیکونکی و چې د ده کیسې خپل ارزښت لري، خپل پایښت لري او د تل لپاره به د افغانستان په ادبیاتو کې د ده ځای خالی وي او د ده آثار به د افغانستان په دری ادبیاتو کې لوړ او ډیر بر مقام ولري.
در وخت عثمان د لنډو کیسو څو ټولګې چاپ شوې دي. نازی جان همدم من مردها را قول است، وقت نیها گل می کند، مرد و نامرد، درز دیوار، امان کوچه، قهد سالی، زین دستانون فیلم شوی هم دی لکه مردها را قول است او دریاب خان. مرحوم عثمان لشاوخوا 15 کلون رئیس په سویدن کې اوسیده. د زمرید میاشتې په 28 کړکۍ لګوت ولوید او د تللیو له کاروان سره ملګری شو. روح دی خادوی. تیرونه سل لرغونی آثار چې په افغانستان کې د کورونې جګړو پر مهال لوټ شوی وو له جاپان څخه بیرته افغانستان ته راولېږدول شول. د بخت راژانس د خبر له مخې د افغانستان کابو سل تاریخي آثار چې په هیواد کې د تنظیمي جګړو پر مهال لوټ او د قاچاقو په ډول جاپان ته لېږدول شوی وو، دیو جاپاني تبا ایکو هیراما لخوا چې په خپله هم په خپل هیواد کې په فرهنګي فعالیتونو بوخت دی راټول او په توکیو کې د افغانستان د سفارت مسؤلینو ته وسپارل شول. د افغانستان سفیر ډاکټر محمد امین فاطمی دا آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معین زردشت شمس ته وسپارل. زردشت شمس د دغو آثارو په راټولولو کې په توکیو کې د افغانستان د سفارت او د جاپان د فرهنګي شخصیتونو د همکارۍ له امله مننه وکړه. یاد دی چې دوه آثار لا هم په توکیو کې پاتې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو په وینا هغه به هم په نږدې راتلونکي کې له جاپان څخه را انتقال شي.
د افغانستان له خپلواکۍ څخه د دفاع د 90مې کلیزې په مناسبت په کندوز کې د مدني او فرهنګي ټولنو غړو سپورتي سیالۍ ترسره کړې. نورال زموږ همکار عدیس پردیس را کوي.
د 15 ورځو راهیسې کندز میشتو فرهنګي فعالینو هڅې پیل کړې ترڅو د خپلواکۍ و نویو مکلیزه په شاندار مراسمو سره ولمانځي. د مدني ټولنې یو شمېر غړي او فرهنګي غړي وایي چې د نورو پروګرامونو سربیره به د صد د میاشتې په 28مه نیټه د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې او د پسرلي ټولنې ترمنځ د کرکټ سیالي هم وکړي. رحمان الله سجاد چې په کندوز کې د پسرلي کلتوري او ادبي ټولنې مشر دی وایي خپلواکي د افغان ولس لپاره د سولې، مینې او ورورګلوۍ پیغام لري او دوی هم هڅه کوي چې د بېلابېلو فرهنګي پروګرامونو په دایرولو خلکو ته دغه پیغام ور ورسوي.
د تیرو 15 ورځو راهیسې د کندوز ټول فرهنګیان د ازادۍ ورځې د لمانځغونډې لپاره په تابعګانو باندې مصروف دي چې په دغه کې د کندوز ولایت د ټولو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو غړو برخه اخیستلې ده. په ښار کې د ښارګشت لپاره هم د موټرو لپاره تابعه نیول شوې ده. همدارنګه په ښار کې به بیرغونه ځړول کېږي د ښاروالۍ په همغږۍ باندې او د ولایت په همغږۍ باندې. همدارنګه په څلورو بندرونو کې به د مختلفو ټولنو بینرونه هم ځړېږي.
عزیز الهام او اسلم رشیدی د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې غړي او مدني فعالان له ټولو هیوادوالو او بیا په خاصه توګه د شمال خلکو غواړي چې په هیواد کې د ستونزو د هواري لپاره لاسونه سره ورکړي او یو بل وزغمي.
تر 28مې ناصر پورې به دا لړۍ دوام لري. په دې کې موږ سره مختلف ګوندونه، مختلفې ټولنې، مدني فعالان ګډون لري او ټولو هڅه به دا وي چې انشاءالله دا ورځ به ښه په شاندارو مراسمو سره په کندوز کې لمانځو. او د کرکټ کومه لوبه چې په نظر کې نیول شوې دا لوبه به د کرکټ بورډ په حمایت باندې د قهوه خانه په لوبغالي کې د ازادي ورځ نیو ورځ مخکې په 28مې تاریخ باندې په لاره چول کیږي. لوبه به په 3 بجو پیل کیږي چې په دې کې به د کندوز ګڼ شمېر دوستان، مینوال، ملګري هم ګډون کوي او کوشش به کوو چې داسې لوبه به وي چې یوه دوستانه لوبه وي. دا یو نوښت دی په کندوز کې د مدني ټولنو لخوا.
دی چلنو په کندوز کې د پردیس کلتوري او ادبي ټولنې او د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې په نوښت باندې د کرکټ لوبه د خپلواکۍ او نوي کلیزې لمانځلو لپاره ترسره کیږي چې دا لوبه به د اسد په وویشتم تاریخ باندې د 3 بجې پیل کیږي او د ځلنو په دې لوبه کې معیاري قوانینو باندې به دا لوبه ترسره کیږي. کندوز کرکټ بورډ او د افغانستان کرکټ بورډ به موږ سره مرسته کوي په دې برخه کې.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې همدا اوس هم په ځینو ولسوالیو کې وسلوال مخالفین فعال او هر ورځ له دغه ولایت څخه د جنگ جګړو خبرونه ورکول کیږي. خو د دغه ولایت مدني فعالان وایي هڅه کوي چې د فرهنګي فعالیتونو پر مټ خلق سولې مینې ورورګلوي او قوت تر او بولي.
د کندهار اوسیدونکو عبدالباری نورانی شاوخوا 20,000 پښتو جملې ګوګل ژباړن ته داخله کړې دي. نو موړای وایي پښتو ژبه په دې وروستو کې ګوګل ژباړن ته داخله شوې ده. په کار د چ قاموس لیکونکو دې موضوع ته توجه وکړي، کړه او سمې جملې ګوګل ژباړن ته واستوي. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی د نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې پختلای چې ګوګل ژباړن ته د پښتو ژبې داخلي دل څه اهمیت لري.
ګوګل د پښتو ژبې ترجمه چې د ډېرې زیاتې ګټې لري، هر شی د ګوګل سره ارتباط لري. نو کله چې پښتو ترجمه او ګوګل ته جمع شي نو د دې څخه خلک په اصطلاح د کتابو د نورو مثلا په یاهو کې، په جیمیل کې، په سکایپ کې، په نورو کې، یعنی د ټولو اصلي سرچینه چې ده هغه ګوګل دی، یعنی هر شی د ګوګل سره ارتباط لري.
ویل کېږي چې تاسو خپل 20,000 جملې پښتو جملې ګوګل ته داخل کړي دي.
کله چې لومړی وار د ګوګل اعلان پر مجازی نړی باندې وسو چې ګوګل غواړي پښتو شامل کړي په ترجمان کې، په ګوګل ترجمان کې، نو ما دا هوډ وکړ د ځان سره چې زه به دغه پښتو ژباړه تر ډیره د چوسمی هغه به سره کوم. نو په هغه لړۍ کې دا د تر اوسه پورې تقریبا په حدود 8 میاشتې شاوخوا تیرې شوی چې ما دا لړۍ دا د 20,000 ته تقریبا سوځه ده.
که تاسو د افغانستان په نورو ولایتونو کې معلومات لري، په مجموع کې خلک په دغه برخه کې همکاري کوي؟
زیات معلومات زه نه لرم، خو ما په وار وار مجازي نړۍ باندې دا ما کوم دا چې ما کوم کارګردګي کړې ده کچیر نور کسانو کړي، ما خواهش دا و چې یعنی هغه بوم دا شریکی چې یعنی موږ هم دا د فعالیت دغه رسولې دي. خو ډیرو کوم کسانو مثلا په حدود کې شال چاس 200 ترجمه کړي، چا زر پوری، چا 1500، چا 200، چا 300، یعنی بيخي داسي په زورو کې مې څوک نه دی لیدلې چې وای دا ما په زورو کې دغه ترجمه کړي ده.
تاسو خپل چې دغه 20,000 جملې مداخله ولې ګوګل ته د ګرامر د نظر څخه د چا سره مشوره کړې و؟
اصلا دلته داسې حساب لري د ګوګل ترانسلیټر دا کوم جمله چې دی مثلا تا په انګلیش باندې درک ته هغه پښتو باندې ترجمه ورته کوي، تا ترجمه شه ده د دې خپل پیسلا سرور شه دی هغه کې ثبتېږي. دا جمله چې تاسو ثبت کړې ده، دا جمله یوازې داسې نس کېدل چې یوازې د انګلیش جمله تا د کړې دغه لپاره به کاریږي. پښتو جمله تا ور کړې ده وایې په انګلیش ترجمه کړي، دا سرچین کوي هغه چې د هر څه سره مثلا برابر کوي هغه ستا په لاس باندې نه دی. قسم ته دا جمله په عین وخت کې شپه صحیح توګه سره ته ژباړلې ده ورته. خو کله چې یو بل کس وغواړي د دې دغه جملې مثلا معنا واخی، هغه کچيري مثلا دا جمله د دغه سره لږنو کې تفاوت ولري، بیا ګوګل د دې جملې په مقابل کې کچيري یو بل شی مشابه سره پیدا کی او هغه تا ته په واسه درکې وای دا واستا معنا ده. ژباړن چې کوم دی دا واستې خلکاري دا په ډیر پرمختللو ژبه کې نیمګړتیاوي لري، لکه عربي مثلا، فرانسوي یا روسي ژبه باندې زینو کې ما کتلی دي دا مکمل نه وي. په ژباړه کې یو څه مشکلات راولي، هغه زما په نظر سره په دې خاطر نه دي چې دا ژباړه مکمله شوی نه ده. ژباړه مکمله شوی ده خو مشکل یې صرف دا دی چې کله چې ته یو جمله ورکې چې د دې ژباړه ماته وکړ، دی هلته کوشش کوي چې مشابه لغات ستاده لپاره پیدا کړي، مشابه لغات چې نو درته پیدا کړي. کچیري هغه صحیح و صحیح و کني بيخي تقریبا 80% پورې مشکلات نه راولي. 80% کچیري مکمله ژباړه سي دې پر راولي دا ژباړه.
څه کول پکار دي چې د ګوګل پښتو لغاتونو جملې زیاتې شي؟
د دې لپاره خو خاصتا هغه ځوانان چې وخت لري لږ جملې د ورځې ترجمه کړي، دا به داسې یو خدمت چې تقریبا 15-40 نه دی 40 کال بعد به خلک د دې څخه استفاده کوي، دا به کاروي. دا د نورو هیوادو خلک دانش باندې هغه دا اتمن باید هغه ځوانان وښ باندې ما د دې په کندهار کې ما کوشش کړی دی چې ځوانان و دې ته تشویق کړم، ځوانان په دې پوه کړم دی وسم هغه کار باندې کوي چې داش باندې وکي او پر مجازي نړۍ باندې هم دا په وار وار باندې شرکړي دي تر ترسو خلق په دې پوسی او خلق داجباړه نورم پر مخ بوزي کچیر ارسونه ډیر جملی ورته وجبال سی غونه ډیر شو نتیجه به ورکوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري
د افغان کرکټونکو په وینا پر افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل پر مهال د مقاومت ادبیاتو ډیره وده وکړه. که څه هم دوی له هنري اړخه دغه وخت ادبیات ډیر اوچت نه بولي، خو د رسالت معنا او مفهوم له نظره یې ستایي. په هغو وختونو کې د همدې لارې یو لاروی نیازولي شهیدیار و چې وینا یې د خلکو پر زړونو ناسته وه. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلي شهیدیار او د ده له ځینو مینهوالو سره مرکې کړې دي او همداراز یې د شاعرۍ په اړه ادیبان پوښتلي. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
پالیزوانان پژوان دو نزل تړینا جندګر تپینا پالیزوانان.
افغان ولسی شاعر نیاز ولی شهیدیار د جهادي ادبیاتو هغه نوم دی چې په افغانستان کې د شوروي د يرغل پر مهال د افغانانو خصوصا په کوزه پښتونخوا کې د افغان مهاجرو د احساساتو ترجمان بلل کېده. د خلکو د زړه خبرې سندره کړې او خلک یې د شعر په ژبه له شوروي سره مبارزه ته دعوت کړل.
دا پلار نیکا وطن مصرو وینو کی رنگا دا حد باتی لو جنگا گولے واریگے.
نیاز ولی شهیدیار د پکتیا ولایت د اریوب زازه او خواته په حسن خیلو کلی کې لنن نا کابوش پته کاله په خوازه گیدلې ده. لماشمتو به ل شعر او شاعرې سره جوړه و، خو خونځه په دویم ټولګي کې ترې پاتې شوه. مګر د خونځي پر خودلو د شعر په برخه کې د د استعداد مخنیوي و نه شو کړای. ښاغلی نیاز ولی وای چې که د جمعات ل منبر به مې کوم خبره واوریدل نو هغه کتابي خبره به مې سبا ته سندره کړه.
آغا ٹیم کی دمو سے ہم دمر قوی وہ چی جمعی پوریز بکوما مسالہ علیم وکڑا ایمو با بیا پا دماغو کے ٹیپ وہ بلکل دا سی بکی نوستا وہ بیا با غینی مو شیر جوڑا والا لکا دن نبی علیہ السلام سیپات لکا نور پیغمبران دا سی مجزی ترگاندی کری دی چی کمان با وری دا بس لیگن با مو شیر کور جوڑا والا
لائن سوز با اشراکلا غنم و نی ورتاکلا لائن ویل چی با بداما جاو خرگر زی با بیغاما
یو ځوان ترابی منگل د نیاز ولی په اړه د خپل ماشومتوب خاطرې راتوایي.
زه وړوکی وم کلو کې به شکل مونږ ودونه به حکیم جان صاحب بیر وستو نیاز ولی بو د نور غازی جان بو اختیار صاحب بو خدای نیاز ولی به ما ته ډیر خوانځه کر کولو چې د به هغه کوم شعرونه او تقریبا مشهورتوب کې ما ټول یاد و لکه د به چې یو غلی کله زما خو ګو یارانو دا کې سمتیان غوړي هر سړی باران غوړي لکه پین ګولې چې څوک ور کې وړو تو علامه داسې مثال سیزن غنوت د پښتنو ته حیران دي. پښتنو د مشکل ته حیران دي. نو ټولنیز مشکل زیاتره چړل ډیر کم شعرونه د مثلا نشکی یا ګودر او منګا ډیر کم دی غنه موریدل دي.
د پکتیا د اریوب زاجی سیمه د روکیان کلی یو اوسیدونکو ګلاب هم د نیاز ولی د شعرونو لمینوالو څخه دي. دی وای چې د نیاز ولی هم غق خوګو او هم د په اصطلاح بی ادب نه غګیده.
نیاز ولی خو مخکې وخت چې وو کومې پیتی چې ده واتې غاګي سیخ وو بیا دا به نه غږېدو ځنه کسی به د کتاب نه کړی کنه د نور متورګه خاندور کې
دی. چې کله ځوانې ته ورسید نو پر افغانستان شوروي اتحاد يرغل کړی وو. دا هماغه وخت وو چې د پخپلو سندرو کې خلک مقاومت ته وروبلل. ښاغلی شهیدیار د هماغه وختونو د خپل لومړنۍ سندرې په اړه راته وایي.
دسی کم کم یادیگی دشم میاله و چه وره زده طول دستا پا انتظار دیده اسلام بایرقا پا نظر قیده دا اویل چه انقلاب وشو پس مصر دا یادا مینه و محبتی پکشو دا پا دو سال کلخکار بو دی کلی بو وره زده بو و تلی بو
افغان شاعر او کرکټونکو احسان الله درمل وای چې په هغه شپو ورځو کې د جهادي ادبیاتو دور او ارتیاوه همدا ولسی شاعران وو چې دغه باره پر غاړه اخیستې وو او ښاغلی نیاز ولی سرلارې وو.
دی نزولی شاعری چی بود دی وقت دی یه شرایط تو سر موازی ور سر قبلا مثلا تو افغانستان که بک یه مملکت کی دا یا با جنگی قوا و شاتت لی یا مختت لی یا با کم لویکس شهید کی دو زین نور مسلی دا بود دو تولی پشیرونو که پیخی بی تولی انزوره ولی پاگه وقتی چون خلکو دی مقامت ادبیات و جهادی ادبیات تا ضرورت درلودو نو زمون خواتا پا پکتیا کی پا زازویو که ولسی شاعرانو دغه مسئولیت اخیسته و چه پاگه وقتی که یو دیر مشهور نو چه دی خلکو پا ذهنونو دی خلکو پا خلو که دی غسندر وی غایب نزولی و
جگ باشه پا نمین گد با سر از رو
کاغلی نیازولی وای چې لورز بلې ته مې د خلکو تندی کتل چې زما په لیدو به غوړېدل د مینې په غې کې د نیولو لپاره یې لاسونه راته وازېدل او سترګې ځلېدلې. ما د دوی په هر حرکت کې ځان ته مینه او درناوی حس کاوه.
ای وخت کې مو سره د خلکو دومره مینه وه چې زه ډېرو ځویو ته به لاړم. اتو خلک بو په بومو ویلوړ و ورچ نه بو ویلوړ و د هغو د مینې محبت لکه زه به یوې ورځې نه بلې ته بیدارېدم د بلې ورځې نه به بلې ته بیدارېدم. څلور سوه پنځه اویا کیسټ ما کړي دي بند کړي دي. دا شاعري ټوله مو خپله وه. استاد مې نه و بېغیر د خدای تعالی نه وتلی چې خدای تعالی دې مو استاد.
افغان شاعر پیر محمد کاروان وایي چې نیازولي د وخت د ځینو سیاسي رهبرانو غوندې مشهور وو او خلک یې د لیدلو په ارمان وو.
نیازولی نوم دی یاد کرد زما په ذهن کې دی هغه د مهاجرتونو اول وختونه چې هغه وختونه کې به مو د نیازولی سندرې اورېدې د دوی شرې به مې اورېدې. موږ ورته شرې ورته وایو یا لغات ورته وایو کنه. خلکو کې ډېر محبوبیت پیدا کړی و. ډېرو خلکو به ویل چې داسې په اصطلاح باندې د دریابي شاعر دی په شرعیو کې وایي نه بندېږي. کسیټونه یې عام وو. هغه په خوست کې تر پکتیا او ګردېزه یعنی ګوټ ګوټ ته رسېدلي وو. په کلو بانډو په غرونو په هر ځای کې د دوی هغه کسیټونه به غږېدل. ډېرو خلکو داسې غایبانه مینه د سره لرلا. نو د زازه یو کوم مشر سپینګیری سړی ویلی وو نو زما وای په دښمن کې دوه ارمان دي. چې یو ارمان مې دا دی چې د ګلبونی حکمتیار په جهاد کې د دم نوم وکنه چې دا ووینم او یو وای په شرعیو کې وای د نیازولی ووینم. نو بس بیا فکر کوم چې نیازولی لیدلی وو بیا ډېر خوشحاله وو چې زه خدا څنګه ښایسته ځوان څنګه ښایسته سړی او څنګه روانه ژبه. زه فکر کوم دا د ټولنې نازولي خلک دي. دې نازولو د ډلې نه یو هم نیازولی دی چې خدای دې ژوندی.
د اریوب زاجی سیمې د روکیان کلی اوسیدونکو اسلام الدین هم د ښاغلي نیازولی له سرسختو مینوالو څخه دی. تر اوسه یې د ده دیرش کې سټې ساتلي او د هغه ګڼې نورې سندرې د کمپیوټر ایم پي تري بڼې ته اړولي دي. ما ویل ولې دې دومره خوښېږي او کله دې لیدلی هم دی او که نه؟ اسلام الدین ویل
نیوزبلی خو مو نوم اوریدلی لیدلی مې نه دی اوسه پورې. خو پیتی مې اوریدلی شوق مې اول د دین او سره پیدا شو چې کوم نقص په کوم انسان کې وو دغه نقص ته د ګوته نیبه. د ملکونو په اړه یلی دی د خور لور د جګ بلور په اړه یلی دی د بلموس په اړه یلی دی د ملو په اړه یلی دی د اومی په اړه یلی دی یو شای پرخې نه دی څومره چې زه پیګم.
اسلام الدین وایي چې نیازولی د خپل حق وینا لکه بل ځان ته دښمنان پیدا کړي وو. ما ویل څنګه د بیلګې را کولې او ما هڅه وکړه چې د نیازولی هماغه سندرې پیدا کړم او د ده په خبرو پسې ورغبرګې کړم. وای ورای
ملک پاړه بشوې اپې ته ملک نه خوښېده. داسې یلی وو چې لیوه د لیوې غوښې نه خوري غرو کې چې لیوون وي توبه د انسان غوښې خوري اوس داسې ملکون دي ځکه چې هغه رشبتخور خلوتخور بې وو.
دوا به که په لاسو روپۍ وصل به دخستې
که په لاسو روپۍ به دوا هغه شل زره فیس خستو که هغه مندویان به خپل مسکر سره جوړ دوی دا دوا دغې تړوله چې هغه به کسرونه پښې مسپرې شوې اډموتې به هم شوه خو دوی خپل جبړې کولو. دوو ښځو خاوند په دغه داسې یلی چې د دوو ښځو خاوند او وخت ی بدی کې رمضان ته پیدا که شپېلی وی غونډۍ کې د نن سوا نات یا کول کې د نوی پیکا په شروتلې وي چا به چې پیکا په پیدا کړ بالکل د زین نلګېدو چې سوري نوري درته وایي کلندري ورکه کې نه د پیکا په مزدوري ورکه کې
ښاغلی نیازولی شهیدیار وایي چې له سیاسي لیډره رانیولې بیا د ټولنې تر یوه معمولي وګړي چې په چا کې مې خو لیدله خبره مې نه ورنغړوله.
من خپل ابو وی چې زې جنگې ګم زې مخته کېګم خو چې کله مقصد د خیانت شروع شو لکه ټوپک خرڅوا په غنیمت کې ټګي کوا وسله ویلی خرڅیږي دا راکټ ویلی خرڅیږي دا ظلم ویلی کیږي دا سپو کمپو کې وخیا ببوون مې روخ پرې نه خول لډرون مې روخ پرې نه خول عادي چی شنه چې عادي خلکو مینې محبت نه مو جذبار ژوند دی کړي او مو زړه ژوند دی کړي او بالکل مو د حق نه خبر نه غړول
راشن کے نمائندہ دے خزون کی دلا دے ٹوپلر کو نمائندہ دے دی ٹوپلر مجاہد غر کرل تو پک کر تو سی خرچ کرل ٹوپلر کو تجارت کی دی ٹوپلر بجائیو غل دے بابو سرائی چال
خاغلی احسان الله درمل هم وایي چې هغه داسې وخت نه و چې څوک د خپل فردي احساسات په شعر کې ځای کړي، ځکه نیاز ولی هم اخلاقي او نور مسائل په شعر کې ځایول. خاغلی درمل زیاتوي چې که څه هم د ده په شعرونو به د هنر په لحاظ ډیر بحث ونه شو کړی، خو د موضوع او د معنا په لحاظ ډیر څه ورباندې ویل کېدای شي.
په وخت کې چې د افغانستان خلک کوچېدلي وو، دلته پوهنتونونه او د اخلاقو مدرسې ورڅ وران شوي وو، کتابونه سوځېدلي وو. هغلته خلکو متکلم نه لرلو چې څه ورته ووایي د اوس کومې خواته رهبري کړي، او دغه چاره یا شاعرانو ته ورپاتې وه، یا جهادي رهبرانو ته، یا ځینو نورو مخورو کسانو ته. شاعرانو جرات هم نه شو کولی چې ډېر خپل فردي احساسات ووایي. په هغې شاعرۍ کې مونږ د هنر د لحاظه بحث کوو، ډېر بحث نه ورباندې کېږي. که بحث ورباندې کېږو صرف د موضوع او د شاعری د معنوي او د فکری اړخ د لحاظه بحث ورباندې کېږي.
خو د ښاغلي نیاز ولی شهیدیار یو کلیوال او آشنا محمد طاهر پښتونیار چې پخپله هم شعر او شاعري کوي، که یو خوا وایي چې د نیاز ولی ځینې ډېرې پند لرونکي سندرې خوښېږي، نو بل خوا پر ده نیوکه کوي چې خپلواک پاتې نه شو او د ځینو سیاسي رهبرانو او ګوندونو په ګټه یې سندرې وویلې.
د ده شاعري ډېره ښه وه او ما خپله خوښه وه. د ده یو عقل تمام په نوم یو کیسټ دی چې په هغه کې د ظاهرشاه نه رانیولې تر دې شپې اوو ګوندونو پورې ټولې خبرې په ډېرې واضحه ټکو کړي دي. نیاز ولی سره ډېر ښه استعداد وه د شاعرۍ، خو مګر څنګه چې په کار وه هغسې ده ونه کړه. هغه وخت کې شپږ پلټوي، د شپږو پلټوي ته یې ځنو ته یې ښه ویلي، ځنو ته یې نه ښه ویلي دي. نو شاعر دپاره داسې په کار دی چې هغه یو ملي شخص وي او په ملي مفکوره پرا ولاړ وي.
خو افغان شاعر او کرکتونکو احسان الله درمل بیا وایي چې که د هغه وخت منل شوي ارزښتونه نقدونو هماغو حالاتو ته به ورګرځو، کنه نو دا به ظلم وي که د ملامت وبولو، ځکه چې هغه هم د هماغې ټولنې غړی و او په هغو وختونو کې د ځینو سیاسي کسانو په اړه د اتلولۍ تصور موجود و.
هغه وخت کې چې د افغانستان د سیاست په اړه او د پاکستان په اړه څه تصور و، دا یو ډول جمعي و او خلکو ته ور زرق شوی و، او شاعر هم د همغې اجتماعي وغړی و. که په شاعرۍ باندې بحث کوو یا نقد ورباندې کوو، داسې نه شو کوی چې مونږ د نولسمې پېړۍ په شاعرۍ باندې د شلمې پېړۍ په شرایطو کې بحث وکړو. د نیاز ولی شاعري که مطالعه کوو، دا زموږ معاصرې د کره کتنې تیوري، زموږ معاصرې سیاسي تیوري، زموږ معاصر ملي ارزښتونه نه ورباندې تطبیقېږي. نو دې ته به ځو هجرت وختونو ته. په وخت کې د خلکو ذهنیت همدغسې وزه، فکر کوم په دې کې د هغه ګرم نه دی.
ډاکټر درمل مهمداراز د ښاغلي نیاز ولی له یوه خصوصیت خبروي چې هغه وخت ځینو ولسي شاعرانو په خپل هنر پیسې اخیستې. خو ده ښاغلی درمل وایي
د نیاز ولی په خصوصیاتو کې یو دغه هم ډېر یادېږي، دغه وخت خلک ډېر یادېږي چې دی یو خوددار او ملنګ سړی و. حتی دی به چې محفلونو ته تللو، په هغه وخت کې د ولسي شاعرانو دغه مزدوري او کاروبار هم دغه و چې د خلکو مجلسونو ته به تللو، پیسې به اخیستې. خو دی هېڅکله د کوم کور نه پیسې نه اخیستې، او که ور به هم کړي هغه به هغه سازنده او ملګرو باندې ویشلې. بیا به که خلکو کومه لونګۍ یا تحفه ورته وکړه، هغه به قبلول. دی یوازې د دې دپاره چې خلکو ته سرور او یو فکر وبخي، د دې په خاطر به تللو او خلکو ته به خپل هنر نمایي کوله.
ښاغلی نیاز ولی اوس کرونده کوي او وایي چې پټي مې مګې ډېرې لري. دی نن سبا د غریبۍ شپې ورځې تېروي او عمر یې هم هغه دی تر 55 اوښتی دی. ده د یوې راډیو کیسه راته وکړه چې دی پکې میلمه و، او چې کله یې د خپلو مجبوریو له کبله د اورېدونکو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې د کتابونو د چاپ وس نه لري، نو ډېرو غوړې وعدې ورسره وکړې، خو هغه وعدې خړو اوبو یوړې. دی وایي چې زه اوس د خلکو په باټو باور نه کوم.
واورې دې تنیسې پوښتنه نه وکړه چې دغه کتاب بیلې نه چاپ کوي. ما ورته وویل چې د ما په خط کې غلطي دي، نو زه څنګه وکړم چې مسخط چاپ یې کنکم؟ اوسره تو کومک وکړي کیدای شي د کتاب چاپ شي. بیا ما درسره خبرې کولې، بیا یو تلیفون رو اوسړي ته وویل چې ما 2 لاکه روپۍ درته بخښتې سه. بیا تنه ډېر خوشحال شو، ډېر خوښ شو چې زموږ په وطن کې داسې توریالي دي. بیا بل سړي تلیفون وکړ چې ما 2 لاکه درته بخښستې. خو بیا چې سبا شو دفتر نه چې الوتو د ما ملګری وویل چې کینه قدام علاقه تیر کی هغه خال کو تلیفونونه کړی پیسې چروش د کتاب کوور مو ته ویچ صاحب هغه رادیو نه زور غیالو دا علاقه بیا بستر غو وکړي. آی و شیر کی بیا مو یلو هغه دې پر زړه د خکروزی خپې جنې د پټی جکری چې شل نش په شایری کې اختاش مون خکروزی کې تاسو مخه د حیاوی د مګو د چرچن سره اختایم په جنجال رښتاب وای واله امو داسې پټی نیولې د کنه چې هغه کې مګ دی لري د مخې کنه سرویسوروي دی کنه بیا په دې کې مو وی چې جگ بشون خړا کې قسم بکړلی ها کې ارچا بکړي چرچا کې ارچا برتوي چې شعر نه د سمندر دی حق نه پټوي نر دی غلطی کلم په غوټو په هغه سوټو بوټو به سور نه مون په غوټو ککوز وو کپوس د میټوله تکول ای څوک مینه پرې خواله غلطی کلم په غورو په تشه خلی خبرو غوي ګونو سملګرو عجاب شعر دی نو پیسې نه ل نه مال رښتا بو وي حال.
ما ویل اوس څنګه د کوم کتاب میتاب د چاپ نیت لري او کنه؟ نیاز ولی ویل
ویل نه غوړو ځان صفات خو ما نه دی کړی، چې د قوم صفات مې وکړو، د خاورې صفات مې وکړو، باید د دې خاورې زمن جګ شي موسره کومکه کتاب وکړي د مخ کتاب جواب یې کړي دا پاتې شي د خلکو ته چې ځونه سره قبر ته یونسو. داسې وښیه چې په سړ کې به 5 شعرونه دي چاپېدو وي 5 بنه وي، هلته چې کوم پرته دي په کور کې هغه به 5 دي چاپېدو وي 5 بنه وي. او زیان چې دا ټوله قیم چاره دغه دي دا باید دغه شي ده چاپ شي.
د نیازولی شهیدیار غږ نن هم په کیسټو کې ژوندۍ دی. د اسلام الدین په څیر د سرسخت مینوالې اوس هم سندرې اوري او د ځینی سندرې اوس ورته متل ګرځېدلې دي. خو په خپل نیازولی اوس هم شعر او شاعری کوي او کنه؟ ځواب یې په خپل نیازولی شهیدیار راکړی دی.
کله چې درد وکسم مس یو شعر روشي یا مقصد د سیڅ پیخه وکسم په کور کې کې وسنی خلک خدا غوي چې تم کسې زم قسم په غرو رغو کې مو اډونه تال دي، ترخو مڼو غونده سرونه تال دي. چا نه یو غواړم خپل ځان وژني، افغان په خپل بل افغان وژني.
د مراکې په پای کې مې ترې وپوښتل چې نور به څه راته وایي. د ویل چې د هیواد روانو حالاتو ته په کتو خپلو افغانانو ته یو پیغام لرم. ما ویل بسم الله.
دا هیله لرو چې تعلیم وږي په بچیو، بلا دا هیله ډېره زیاته زه لرم چې خدای دا افغانان په اتفاق کې هو ککله افغانان متحد شول، خدای دې متحد کې، خدای دې په وزر کې، بیا به دوی خپل دښمن منو.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
قدرمن اوریدونکو، تیر ادبي باسمو د تشبيه پر ډولونو چې دا وخت کموالی لوجې مو نشوي کولای بشپړ باس خپور کړو. تاسو نن د باس پاتې برخه اوري. افغان شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې پټه تشبیه څه ډول تشبیه ده؟
که چیرې موږ په تشبیه کې توري ذکر نه کړو، هغې ته مقده یا مزمره یا پټه تشبیه وایي. مثلا د استاد پسرلي شعر ده چې ای د ژوندون سیند د بشر چیرته وړی، دا خلي خاشې دې په سر چیرته وړی. دلته شاعر نه وایي چې بشر داسې دی لکه خلي خاشې او ژوند داسې دی لکه سیند. دې ته مقده او مزمره تشبیه وایي. او کله چې شاعر غواړي چې د تشبیه توري پکې ذکر کړي، هغې ته بیا ښکاره یا ظاهره یا مرسله تشبیه وایي. چې مثلا د کاروان صاحب شعر ده چې لکه چاړه مې په زړه تېره شوې پر هر دې راکړ، د ابراهیم خوب قربان شم اختر دی راګټ. دلته لکه چاړه مې پزړه تیر شو، لکه د تشبیه توري پکې ذکر دی. په دې لحاظ تشبیه کارا او څرګند تشبیه دی. د تشبیه ځینې قسمونه چې دي، شکل دی مخې ډل بندي شي، د دې ارکانو په حساب نه دي ډل بندي شي. هغه دا دی چې یو قسم مثلا ملفوفه تشبیه ده چې په دې کې اول څو مشبهګان ذکر کیږي، بیا ورسته په مسلسل ډول یا په مرتب شکل مشبهګان ذکر کیږي. مثلا د حمزه بابا شعر دی چې یادونه دی راځي د مخ او زلف مسلسل، اوس ولې هغه تیرې ورځې شپې نه راولي. دلته مخ او زلفې اول ذکر شوي او بیا وروسته ورځې شپې ورسره ذکر شوي، چې د دغه ډول تشبیه یو مثال دی. یا د استاد پسرلي یو شعر دی چې له لاسه در وتلي زړه ته مه ګوره په کرکه، گوہر دے ماتوی بلی ونی گوہر پتیگا دلتا زلہ او کرک ذکر شوی بیا گوہر او تیگ ذکر شوی زلہ دی گوہر سر تشبیہ شوی کرک دی تیگ سر تشبیہ شوی چی دی ملفیفی تشبیہ دے خیستہ مثال دے بلی مفروق تشبیہ دے اغدا چی مشبہ گانی چنگ پا چنگ سر ذکر شوی دا سی نوی چی اول مشبہ گانی ذکر شوی بیوستا دی تشبیہ نور خواوی اور سر ذکر شوی دی رحمان بابا مشهور شعر دی مخ یور خطی سبزه ده نه پوهیږم چې سبزه په اور کې څنګه زرغونیږي په دې بیت کې مخ یور خطی سبزه د دوړ څنګه په څنګه سره ذکر شوی دی مخ اور او د خط او سبزه ترمنځ د مشابهت یا د سالک سره یو شعر دی چې مست شباب خیال شراب غږ رباب غوندي وو جونې خو ډیره مالی دلی خدا ډیره خو په دې کې خیال شراب غږ رباب دا تشبیہ طرفین دی چی څنګه په څنګه سره راغلی د شکل د لحاظ یو ډول تشبیہ دی چی تسویہ تشبیہ ورته وای چې په غی کې لمړی څو مشابهګان ذکر شي بیا ورسته د ټول سره یو عام مشابه به هیرو شي ټول دیو شي سره تشبیہ شي مثلا د درویش درون شعر دی چې د شوندو مې د زنګون خوب د زلف سیوری غوړي زما زړګی لکه ماشوم د اسمان ستوري غوړي دلته کچم د شوندو مې د زنګون خوب او د زلف سیوری خپلم تشبیهی صبغه لري خدا ټول په ګډه د اسمان د ستورو سره تشبیه شوی او هغه مشابهت دا چې په دې لریوالی کې په دې ممکن والی چې شاعر وایي چې دوی تر سیدل سختی بل جمع تشبیه ده هغه د تسویه تشبیه معکوسه تشبیه ده داسې ده چې یو مشابه ذکر شي او بیا وروسته څو مشابهګانې ورته ذکر شي د ارواښاد ننګیال یو شعر دی چې هغه هلته لرې یو سپین آس ولاړ دی لکه د ګلو پرخه لکه د قو بڼکه لکه د خکل یار د سپینو غاخو سپینه برېښنا لکه اوبو کې د ښایسته و خاطرو د مړوندونو سیوري لکه د ټولې دنیا سپینه نازولې سپوږمې دلته شاعر غواړي چې یو آس موږ ته تصویر کړي او هغه موږ ته راوپېژني د تشبیه په مټ اول وایي چې لکه د ګلو پرخه بیا وایي لکه د قو بڼکه بیا وایي لکه د خکل یار د سپینو غاخو سپینه برېښنا او ګڼې نوره مشبهي ګانې موږ ته راوړي دیتا د تصویر تشبیه په پر خلاف جمع تشبیه وای چې د شکل د مخې دلبندی شوی دا یو بل ډول تشبیه د شکل د مخې چې غیته مزمیر پټ تشبیه وای تشبیه په کې ډیر محسوس نه وي خو کله مونږ غور به ور باندې وکړو او د شیر جوړو ته کوشو شاعر په کې تشبیه کړی وي مثلا د خوشحال بابا یو شعر دی چې په مانو دی مرد شو یو کرایت شي په خندا دی جوهری کرا جڑا شي په دې شعر کې په ظاهر ډول تشبیه دی سټرکچر سره نیو مخ خو که لږ ورته ځیر شو شاعر وایي چې په مانو دی مرد شو یو کرایت شي ته چې کله خپه شي د مرد شو یو کرایت شي څه مطلب ته چې کله خپه شي دومره عاشقان ووژل شي چې د هغه څوک چې مړی مینځي همدای کاروبار دی د هغوی کاروبار ښه جوړ شي نو د هغوی کرایت شي او په خندا د جوهري کره ژړا شي یعنی ستا خندا دومره جوهر در ده چې کله ته چې ته وخاندې جوهر مرغلرې او ټول شیان ارزان شي په دې حساب د جوهریانو کار خراب شي او د هغوی کره باید غم پیښ شي وژاړي نو دې ته مزمیره پټ تشبیه وایي چې شاعر پکې د تشبیه سټرکچر ډېر پیچلې او پټ کړې وي د دې نه غیر هم د تشبیه ډېر زیات ډولونه دي چې کره کتونکو یا د پوهنو د فنونو استادانو په او خپل کتابونو کې ذکر کړی دی
ډاکټر صاحب نوی باسونه د تشبیه په ارتباط باندې چې کیږي نوی باسونه څه دي
د تشبیه په اړه په فنونو کې ډېرې نوې خبرې نشته هماغه چې عربي ادب پوهان ور باندې کړي ځینې کرکتونکي زموږ په ادبیاتو هم تحمیلوي او خبره دا ده چې تشبیه ته باید د یو بل منطق نه وګورو اول خبره دا ده چې زموږ کرکتونکي وایي چې تشبیه باید د داسې شیانو ترمنځ وشي چې د هغوی ترمنځ مشابهت ډېر وي چې موږ مشابهت احساس کړو دغه خبره د نوې کرکتنې په حساب سمه نه حتی دوی وایي چې د ازداد ترمنځ تشبیه نه کیږي خو د تشبیه په نوې بحثونو کې یوه خبره د تشبیه زاویه څومره چې د تشبیه د دوو ډېرې لرو شیانو سره یا د ډېرې متفاوتو شیانو ترمنځ شوي مغمره هنري وي مثلا د سعدي شیرازي یو شعر دی چې په پښتو یې ترجمه داسې ده چې پای ته مزغم ورسېدی د شپه ځپل یو سبا څومره شوي ځن د روژهدارو د ماښام په شانې دلته سبا د ماښام سره ورته ګڼل شوی او ماښام او سبا زموږ په ادبیاتو کې د ازداد دي او د تضاد سند ورنه جوړیږي نو په دې حساب نوې خبره داده چې کله چې د تشبیه زاویه ډېره پراخه وي او د دوو پدیدو ترمنځ ډېر نادر مشابهت را وسپړل شي دغه نوې تشبیه ده. بل خبره دا ده چې کوم هو منو چې هنر د یوې پدیدې یا د یو کیفیت تجسم یا تصویر کوي نو هنري تشبیه هغه ده چې د مشابهې حسي وي. کچیرې مشابهې داسې وي چې عقلي وي یا انتظایی یا مجرد وي بیا لوستونکی ښه تصویر نشي ورنخیستی. د تصویرولو یا د مجسم کولو ډېر قوت نه لري، پکې کمی دي. مثلا یو شعر دی زموږ په معاصرو شاعرانو کې په یوه مجموعه کې چاپ دی چې بوی راځي د نیلوفر لپو کې لکه د ستورو نقرهیي خوبونه. اوس شاعر غواړي چې د یو کیفیت د یوې خوشبو په اړه موږ سره خپله تجربه شریکه کړي. خو د دې تجربې دپاره چې کوم تصویر ټاکي هغه عجیب تصویر دی لکه د ستورو نقرهیي خوبونه. د ستورو نقرهیي خوبونه فکر کوم چې یو انتظایي تصویر دی، ډېر د تجربې وړ نه دی. د دې په مقابل کې دغه شعر چې ما مخکې مثال ورکړو، د کاروان صاحب شعر چې د غونډې روح لکه ځلا د ښایسته الماسو، چې مشبه دا یو غیر حسي کیفیت په حسي کیفیت بدلوي. نو که چېرې موږ غواړو د تشبیه نه د تصویر توقول لرو، چې تشبیه د موږ سره تصویر شریکي یا کیفیت در سره شریکي، هغه شی چې موږ ور باندې تصویرو مشابهې باید حسي وي. په دې لحاظ چې په حسي یا حواسو ته مخامخ پدیدو کې د تصویرولو قوت زیات وي، دا هغه څه دي چې که غواړي چې شاعران د دوی تصویرونه ډېر د حس وړ وي او لوستونکي حس کړي، نو ښه ده چې د تشبیه یو طرف حسي کړي، خصوصا د تشبیه هغه طرف چې هغه د تصویرولو یا د مجسم کولو وظیفه لري مشابهې. یوه بله خبره دا ده چې لکه د مشترک وسط په اساس چې موږ د تشبیه ویش وکړو، مهمه خبره دا ده چې مشترک وسط که وکړی شو چې د تشبیه په طرفینو کې په یوه خوا کې په خیالي ډول پیدا کړو. کله چې تشبیه په د تشبیه په طرفینو کې د مشترک وصف حقیقی وي، دغه ډېر خیال پرون کې تشبیه نه ده، ډېر تړلی وي. د دې تشبیهاتو خصوصیت دا ده چې لوستونکي په تخیل کې روشنی کوي، د یو څو شیبو دپاره په شاعر بدلوي. یو بله خبره چې د تشبیه په اړه کې ولوشو، هغه د ابتذال ستونزه ده. چون هنر د عامو خبرو د خبري جملو غونتې داسې خصوصیت نه لري چې موږ د ورسره د تکرار احساس ونکړو. مثلا که موږ تاسې زر ځلې یا لکهو ځلې هم واورو چې د افغانستان مرکز کابل دی، د دې سره موږ چون عاطفي اړیکه نه لرو، یوه خبري جمله ده د معلوماتو دپاره ویل شوي، موږ په دې تمم نه اورو چې خوند ورنه واخلو. خو هغه شی چې د هنر لاس پکې شامل وي، د تخیل لاس پکې شامل وي، هغه که وسولېږي د دویم ځل دپاره تکرار شي، د دریم ځل دپاره تکرار شي، زموږ د خوند اخیستلو کچه مو ورنه کمیږي. په دې لحاظ تشبیه د ابتذال او یا د تکرار په وړاندې ډېره حساسه ده. دې په وړاندې باید شاعران یو دریځ ونیسي، او هغه دغه ده چې هر څه چې دوی غواړي چې تصویر کې باید یوه نوې مشبهې ورته را پیدا کړي. د تشبیه د نوې کېدو یو منطق دا ده چې کېدای شي د ګلاب په اړه دوه شاعران خبرو کې، خو که یوه مشبهې ورته پیدا کړي وي، بل مشبهې ورته پیدا کړي وي، د دواړو خبرې نوې دي.
ډاکټر صاحب، په تشبیه باندې مو مفصل خبرې وکړې، په دې وروستو کې مو دا خبرې وکړې چې تشبیه د تکرار تاب نه لري، چې ډېره تکرار شي. څنګه کولای شو چې نوې تشبیهات پیدا کړو؟
نو تشبیهاتو ډیر غنی منابع څه شي دي؟ اول لویه منبع دی تشبیهاتو، د نو تشبیهاتو مطالعه ده، تاریخی، سینسی، ادبی او حتی هر ډول مطالعه مشاهده د تشبیهاتو په نوی کولو کې مرسته کوي. مثلا د استاد صالح شعر چې روح د زردشتي د لیمو په ور کې وموسیږي، چې گریوان لکه کتاب دا وستا پرانیزم، اوس که یو سړی د اوستا په اړه، د زردشت په اړه او د تاریخ په اړه مطالعه نه لري، ممکن نه ده چې دغه تشبیه پیدا کی. یا مثلا استاد پسرلی وایي چې له مهر ډکوي څومره چې ووړ وي، ماشوم ته ګوره له مینې جوړ وي، مینه څه غواړي له علی جاهو، څومره چې لوړ وي هغومره سوړ وي. اوس هغه کسان چې لوړ دي یا د مقام په لحاظ لوړ دي، هغه د هوا د سړو طبقو سره تشبیه کول دا سینسي شعور غواړي. که څوک په دې ونه پوهیږي چې دا د هوا طبقې په بیلوبیلو برخو کې څومره حرارت لري، پورته چې ځو حرارت زیاتیږي که یخوالی، دغې تشبیه ته نشي رسیدلی. ولسي اندونه، ولسي فرهنګ، دا هم د تشبیهاتو ډېره لویه منبع ده. مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې ناویسا سترګو پسې ډېر اوبه وشیندلې، د نامعلوم پړاو په ورک منزل چې لاړه چیغه، دلته شاعر یو اجتماعي دود ته ځیر شوی چې موږ تاسو په مسافر پسې وبښندو. دلته د چیغه د مسافر سره تشبیه کړی او د سترګو اوښکې په دې مسافر پسې شیندل شوی اوبه، یا مثلا د دیوالونو په چولو کې دي توی شوي ویښته، زه هم په سمڅو کې بېدر دی دنیا پرېښودم. زموږ حالت یې د هغو ویښتو سره تشبیه کړی چې خلک یې په غارونو کې ګیري د دیوالونو په چولو کې. که چیرې شاعر دغه فرهنګي یا فولکلوري او ولسي پیښې ته نه وای ځیر شوی، کېدای شي دغه تشبیه نه وای رامنځته شوی. خپلې تجربې او د فطرت مشاهده ده. مثلا کاروان صاحب وایي چې د اوښ د سترګو په څېر ښکلي یو ځلیدونکو تورو کاروان ستا او د ساده غزل ترنګ ور. زموږ شاعران اکثره وایي چې زما د غزل تورې دي غمیو غوندې ښکلي دي او د لالونو غوندې ښکلي دي او ډېر ځلیدونکي قیمتي دي ډېر. مګر کاروان صاحب خپله تجربه ورسره تړي، د اوښ د سترګو په څېر ښکلي یو ځلیدونکو سرو، دا تشبیه هم نوې ده، هم ډېره نادره ده، هم د شاعر د خپلې تجربې نه منشا اخلي. نو که خپلو تجربو ته سړی ورننوځي د تشبیهاتو ډېره لویه زیرمه پیدا کولی شي. نو په دې لحاظ خپل محیط ته، د خپل محیط یا چاپېریال مشاهده، خپلو تجربو ته پناه وړل، د فطرت مشاهده، سینسي او ادبي او هنري او تاریخي مطالعه، دا ټول هغه څه دي چې شاعرانو ته د نوو تشبیهاتو منطق او لاره ورکولی شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه.